د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خرغلاست د خبرونه کوربه ز احمد تکلیم په خوانه یو مایندو پلارونو په ډیر حسرت سره متل کاوه چې لوی کورنۍ به وړی شي او وړی کورنۍ به لوی شي د ټولن پوهانو په باور دا تصور د یوې بیوزلې یا فقیر ټولنې د کورنیو د مایندو پلارونو ده ځکه د بیوزلو مایندو پلارونو لپاره کورنۍ د بیمې حیثیت لري د کورنیو کوچني کېدل د ښاري ژوند ځانګړنه ده او ځوانانو ته فرصت ورکوي چې خپل ځان او خپل راتلونکي له اقتصادي پلوه په پښو ودروي په افغاني ټولنه کې لویه کورنۍ د یووالي او اتحاد نښه بلل کېږي پلار د کورنۍ مشر پاتې کېږي زمن چې د کورنیو اقتصادي ستنې دي په ګټه پسې له کور کلي ښار یا هېواده وځي خو د خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ډاډه وي ورونه یو ځای کور ته ګټه راوړي یو ځای خوري او د ټولنیزو ناخوالو او ناامنیو پر وړاندې هم یو ځای درېږي په دې دود کې نجلۍ د پردي کور ګڼل کېږي ځکه واده کوي او بل کور ته ځي په ځینو کلیوالو سیمو او حتی کله ناکله په ښارونو کې د یوې کورنۍ دوه درې نسله په یوه کور کې اوسي چې دا کار کله ناکله کورنۍ ستونزې رامنځته کوي اوس د افغانستان په ډیری سیمو کې دا دود پراخېدو دی چې پلرونه خپل زامن له واده سره سم بیلوي دا دود که څه هم په کلیو او ښارونو کې په پراخېدو دی خو ډیر خلک په ښه نظر نه ورته ګوري ځکه په تیره میندې او پلرونه داسې انګیري چې زامن یې بې اتفاقه شوي دي خو ټولنپوهان د دې دود پراخېدل د ټولنې د پرمختګ اساس ګڼي او وایي چې له دې سره په ټولنه کې خپلواکې او پر ځان بسیا وړې کورنۍ رامنځته کیږي نن د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمه ارواپوه او ټولنپوه شرف الدین عظیمي سره بحث کوو تاسو هم د موضوع په اړه که کوم نظر یا پوښتنې لرئ نو د واتساپ په دې شمېره زنګ ووهئ او له خبرونې سره وصل شئ د واتساپ شمېره ده 00 340 00 اته 111 یو ځل بیا یې تکراروم د ازادۍ راډیو د واتساپ شمېره 00 340 00 اته 111 ورزو لمړی د خبرونې میلمه ته ښاغلی عظیمي تاسو ته ښه راغلاست وایم مخکې له دې چې نور مطالبو ته ورشو لمړی که تاسو راته ووایاست لطفا چې ستاسو په نظر د غټې کورنۍ اهمیت په ټولنه کې څه دی او د کوچنۍ کورنۍ اهمیت څه دی
لطاسو مننه زما سلامونه ونی کې لمو منی خوشاله يم ستاسو په خدمت کې ټول هغه اوریدونکو چې زما غاوري په افغانستان کې د افغانستان بهر دي زما سلامونه دی ومني ډیر خوشاله يم چې په ډیره اهمه او ډیره جدي مسله او موضوع مو بس پیل کړی کبه داول کې اجازه راکړئ زه وایم چې معمولا کله چې په افغانستان کې د کورنۍ یا د ماشوم یا کله ناکله حتی لږ داسې نږدې داسې ډېر محرم مثلا د ګډ ژوند یا مثلا جنسي مسایل یا ژوند مطرح کېږي په افغانستان کې د دودیز کلتور او فرهنګ او دودیزتوب له اړخه دا مسایل ډېر بابېزه ګڼل کېږي یعنی انګېرنه داسې ده چې دا ډېر جدي مسایل نه دي ډېر اهم مسایل نه دي دا په خپل هم داسې ځي او په خپله سمیږي او په خپله جوړېږي او بالاخره یو دوه درې مشران که یو تصمیم ونیسه هماغسې سره حل و فصل کې بسم الله الله اکبر زه فکر کوم چې د افغانستان په لویه کې په لویه کچه یعنی په سیاسي مسایلو کې په اقتصادي مسایلو کې حتی ټول هغه بحرانونه چې په افغانستان کې شته یا وه یا به پاتې سي روان ژوند لکه د نشې بحران لکه سیاسی بحران یا مثلا نور جنسیتی بحرانونه یا مثلا د ښوونې او روزنې بحران چې وسله رو دغه بحرانونه ډیری له کورنیو راځي ډیری د کورنۍ له یوه خاص دودیز کلچر او ساختار او چوکات نه پیلیږي بیا ټولنې ته ځي بیا سیاست ته ځي بیا اقتصاد ته ځي بیا په ټوله کې په ټولنه کې په حاکمو نهادونو باندې لکه مثلا لکه مذهب لکه دین لکه کلچر لکه نور او شاینو باندې چې په ټوله کې د بنسټ یا د نهاد په حیث په هغه اغیز کوي.
یعنی ستاسو نظر تقریبا د هغو نظرونو پر وړاندې دریږي چې فرد ای وګړی د ټولنې د دغو ټولو خصوصیاتو اساس او بنسټ ګڼي، نه کورنۍ. تاسو کورنۍ ګڼئ دا اساس؟
نه، زه په دې عقیده یم چې د ارواپوهنې له نظره په ټوله کې دا مورد فردي او ډلیز دی، یا داسې غواړم ووایم چې شخصیتي او ټولنیز ده. یعنی ټولنه مغیز کوي، شخصیت مغیز کوي. کله چې د کورنۍ بحث ته راځو، یعنی فرد یا دوه فرده دا تصمیم نیسي او بالاخره بحرانونه زیږي، یا یوه ټولنه د پرمختګ خواته لمسوي. زه په دې عقیده یم. په هر حال ستاسو پوښتنې ته به راسم. په دودیز افغانستان کې، په قبایلي ټولنو کې، په قبایلي ژوند کې دغه عنوان چې تاسو مطرح کړی ده، د وړو او د غټو کورنیو، دې ته موږ د ټولنیزې ارواپوهنې او په خپله د کورنۍ په ارواپوهنه کې هسته‌ای او ډلیزې کورنۍ وایو، یا ګسترده یا پراخه کورنۍ، یا جاین فیملی چې ورته وایي. دغه یعنی که په د خبرونې په لړ کې د هسته‌ای مسله راتلله، یعنی زموږ مطلب دا ده چې یو خاوند، میرمن او بچیه، دا هسته‌ای کورنۍ ده. اما پراخه کورنۍ، ډلیزه کورنۍ، یا ستاسو په عنوان غټه یا لویه کورنۍ، یعنی هغه کورنۍ چې هغه کې تره ده، کاکاګان دي، مثلا نیا ده، نیکه ده، د هغوی اولادونه دي او نور غړي دي چې کېدای شي په دې کې کومه مجرده عمه هم وي، کوم مجرد تره هم وي، یا کومه مجرده خاله هم پرې ورګډه سي، عمه هم پرې ورګډه سي. یعنی یورګان درندې دا پکې راټولېږي او بالاخره یو کورنۍ ترې جوړېږي. د یونیفا د راپور له مخې چې په 2020 کال کې نشر کړی، د سویل کېږي چې په ښاري سیمو کې 50% کورنۍ هسته‌ای دي، یعنی خاوند، میرمن او بچی. یعنی دا په 1950 کې دا شمیره تقریبا 10% وه.
دا یعنی په نړۍ کې په افغانستان سیدا پښولو موس
دا د نړۍ دا اوس دا د هغه داستان ده، د افغانستان داستان ده. اما په هغه خانیش مرته درته وایم، د 1950 نه پر دې خوا ټولنه ډیره تقریبا 70% نه غسه وره خاري سه وره.
بیا هم تاسو نړۍ کې افغانستان نه کوي،
افغانستان کې 70% نه غسه وې دي دغه تروانی دي.
نو مقصد مې دا ده چې دغه ارقام چې تاسو ورکوي دا د افغانستان ارقام دي، نړۍ نه دي، د یو ان اف پی ای.
بله دا د یو ان اف پی د افغانستان شمیره ده. او هغه چې وو میلې چې شپته یا وی اصل نه خلک خارونو ته کوچېدلی دي، دا به نړیوال هغه ده، یعنی متمدن نوی سړنی دي. خو بیا دا مو ویلې چې یا وی اصل نه کورنۍ د څه ویلې سماته دي، یو څه نه ما وخت لوسه جاپان پاره انسالته ولس سلنه کورنۍ ډلیزه پاتې دي، باقي ټول استي سوي دي. یا حتی دغه ودونه له دودیز حالت نه وتل دي، مثلا ولس تر شلو سلنه کورنۍ مور او پلار دي، بچی ته لور خوخی، جلی خوخی په اصلا، باقي خپل دي، خپل ودونه کې خپل سره سميزو.
ازمي صاحب، دا څنګه چې موږ په دې پروګرام کې غږیږو، په وړې کورنۍ او لوی کورنۍ بولو، یعنی تاسو وایي چې وړې کورنۍ د خاري ژوند یو ځانګړنه ده او لوی کورنۍ تقریبا د کلیوال ژوند، همداسي؟
bale pratal shaka aw padaga tsain ke zawar me bal mawrid malawa kama te di arwa pohane la nazara di salamati la nazara di arwai rokhtia la nazara de gad jwan de khushali aw rizayat la nazara de gad jwan ke de lezat aw de khwan la nazara hasti korani mamulan salim korani bariali korani aw muafaqa korani di nazar daliz korani ta hatta ma ya waqt ya tsirna lustawa ته په ډلیزو کورنۍ کې دغه د شیزوفرنیا ناروغي ډېری، یعنی هغه سایکوز یا جنون چې موږ ورته وایو، هغه چې تداوی اته نه لري، هغه چې په اروپونه کې موږ غوته اروایي سرطان وایو په اصطلاح، یعنی تداوی نه لري، درملنه نه لري. یعنی دا له دې در پایل او بیا تر هغو ټولو ربړو چې نن سبا موږ تاسو په خپلو کورنۍ کې وینو، دا یو مورد. تاسو ویلې چې اهمیت په څه کې ده؟ په اهمیت په دې کې دی چې په پراخه کورنیو کې په ډلیزو کورنیو کې ملاتړ زیاتی، خو د شخړو او ننګونو تربګنیو احتمال هم په همغه اندازه اوچت. یعنی یو زوی ډېر راحت کوی سي چې په یو ډلیزه کورنۍ کې واده وکړي او بېغمه کې ځان زوایه ما ته به م ډوډۍ راکوي، ښځې ته به م ډوډۍ راکوي، بچو ته به م ډوډۍ راکوي، څوک به یې راکوي؟ مشر ورور به یې راکوي، منځوی ورور به یې راکوي، پلار به یې راکوي، ځکه به یې راځي، کورنۍ بزنس تجارت به وي، بالاخره به یو کار کېږي، بس مسؤلیت نه وي، هسې ژوند روان وي.
په لویو کورنیو کې یعنی د مسؤلیت حس ځوانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، ځوانان نه احساسوي کله چې کور ګډ وي.
مشهور متل ده کنه، یو بیګټي سل سټی کنه،
بالکل ودر
یو بیګټي بس سل نور به سټی سر. او په خوا کې سره لګی چې دا ملاتړ ستا، یعنی هغه ځوانان دي، هغه ځوانان پکې خوشاله دي په دې کورنۍ کې، اما د شخړو د کارونو ویش د نګندو د جګړو او ناندریو او د خوا کې او د نګندو ترمنځ د ذاتی ستونزو چې ټولنه کې او کورنۍ کې، هغه هم د حقوق هم احتمال ډیر اوچت.
یو بل موضوع هم چې غواړم پام دی کې اوس تاسو بحث کوي، ورته یادونه بیا وکي، اوس غواړي کې ورسته غواړي یادونه وکي چې په قبایلی ټولنه کې چې نا امنی کله نا کله ډیره زیاته ده او دښمنۍ او تربګنۍ لکه چې تاسو یادونه وکړه شته، بیا د دغو لویو کورنیو غیر هستوي کورنیو ستاسو په وینا د دوی باندې ډیر ټینګار کیږي او اهمیت زیاتیږي؟
خبره دا ده چې موږ په قبایلی ژوند کې، په دودی ژوند کې دښمنۍ پالو، جنگونه پالو، مرګونه کوو، قتلونه کوو، او د دغه دښمنۍ او د دغه تربګنیو په خاطر امنیت احساس کوو یا امنیت ولرو، بیا غواړو چې هغه ووسی، ګډ ووسو، یعنی سره راټول ووسو، ځکه چې بریت کېده یا تعرض کېده یا حمله کېدله یا د حملې ذهنیت ایجادې ده، نو مقابل لوری به دا حس کوي چې موږ ډله یو، غټه کورنۍ یو یا غټ خاندان یو، ډېر میړونه لرو، ډېر د جنگ لپاره ځوانان لرو، او موږ کولی شو چې جنگ وکړو، جګړه وکړو، له ځمکې دفاع وکړو، له فیوډالي ژوند نه دفاع وکړو، له هغه ځینو ناموسي مسایلو نه دفاع وکړو. په دا یو ډېر زوړ او هغه فرسوده ذهنیت ده په زموږ او ستاسو په ټولنه کې. اوس ژوند اوس په مدرنه دنیا کې دولت سرویس ورکوي، پولیس امنیت ساتي، عدالت رامنځته کېږي، محکمه فیصله کوي چې څوک څنګه وساتي.
او په ښارونو کې دا تربګنۍ هم نشته، د تربګنیو عوامل هم له منځه ځي. پرته له شکه
یعنی په مدرنه ژوند کې نور تدابیر، مثلا قانون، عدالت، کمره، ټکنالوژي، حقوق، بشری و مسائل، دا مسائل ټول هغه کوي عملا پلی کېږي، او چاته اجازه رسه چې په چا باندې حمله وکړي یا څوک له خپل تیغه تیر کړي. او خو یو مورد دا، یعنی په ټوله کې کومې څېړنې شوي دي، د رواني فشار له نظره، یعنی هغه هغه چې تاسو یادوئ، هغه ناامني چې دوی احساسي په کلو بانډو کې، د رواني فشار له نظره وړې کورنۍ یا هستۍ کورنۍ معمولا آرامه وي.
بله،
حتی زه د خپلې تجربې په اساس تاسو ته ووایم، له خپلو کورنۍ مثلا هره اونۍ تقریبا 30-50 کورنۍ سره جلسې اخلمه، مشاورې ورسره اخلمه، غږیږم ورسره، یو ساعت 30-50 جلسې ورسره نیسم. په ډېری هغو کورنیو کې زمنې بیل دي او کورنۍ هستوي سوي دي، د مور و پلار قدر نظر هغو ډلیزو کورنیو ته ډېر ده.
بله،
که د قدر مسله وي، که د عزت مسله وي، که د آرامش مسله وي. اما مور او پلار چې معمولا موږ د غاول نسل خبره کوو، یعنی د 50 کلن، 60 کلن، 70 کلن، حتی 80 کلن پلارو یا میندو، ذهنیت په دې ده چې که اولادونه جمع وي، انګیندې جمع وي، کنټرول به وي، قدرت به وي، او د خلکو خبرې، د قوم و د قبیلې خبرې به نه وي. یعنی اوس په مدرنه، نیمه مدرنه ټولنه کې دا خبره ډیره مطرح نه ده چې موږ باندې به دښمن تیری کوي، دا خبره مهمه ده چې خلک به څه وایي. زمانی بیل شد.
استاد په هغه باندې خبرې کوو، په دې مسله مخصوصا د کورنیو د میندو د پلرونو د اندېښنو په باب وړاندې په خبرونه کې به هم زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. یو اوریدونکي ته هم ورزو ګورو چې دوی څه وایي او تاسو نه څه پوښتنې لري. په نورو مسایلو به بیا د دوی د پوښتنو په اساس یا موږ تاسو په خپله بحث وکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، د ژوند رنګونه پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو نظر ووایاست.
کامران مشالم د ننګرهار ولایت خوګړنو ولسوالۍ څخه تکل سپتا ستاسو د میسه په سلامونه.
وعلیکم السلام مشال سپ، خیر راغلی، مهرباني.
زه یو نظر وایم او بیا به پوښتنه وکم. نظر می داد چې زما خپل اته ورونه او دوه خورګان دي، نو زمونږ مورجان چې مونږ تکل وای مې ز خپل ټول هغه د بچو هغه ته زما بامدا غي هغه وای چې زبرتم دا وړاندې کوم چې کم بچی راوړي. یعنی د تاسو سره خبرې وکړلې مخکې لوی کورنۍ عظمی صاحب خبره وکړه، بالکل تم غسه د کوي کملا تړ زیات وي، نو بیرته په کورنۍ کې ستونزې هم وي. نو زما په فکر باندې کوچنی کورنۍ بخي او زه خپل مثلا یو زویل رم په مونږه متوسطه اقتصادي نگانه متوسطه کورنۍ یو
داله.
نو د اقتصادي نگانه زه خپل مثلا د 5000 روپو نه کته ماش لرم، خو یو زویل رم څلور کلونه کې زه اوس ویلرم ډیره خپاله نه کولای شم. کچا اندې موږ اقتصاد دومره خنه دي، خو اریتا سباورو کې دنیا هر څه زه هغه ته ماده کولای شم. هر رقم موټر، هر رقم خواړه، دا اوس ما په کور کې مثلا په دې غریبۍ کې 15 رقم خواړه هغه ته ماده کړی. دا وجه دا چې زموږ کورنۍ کوچنی ده. اعظمي صاحب څخه ما پوښتنه مشخص انداز چې زه اراده لرم دوا، او یا مثلا د ګډیر اراده زما دوه بچو ته ده، یا دوا مثلا دوه نزیات شي، دا خو به کوم ستونزه نه لري.
مننه. بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوی مهرباني وکړئ، د ژوند رنگونه پروگرام دی د ازادۍ رادیو. فکر کوم چې لدی اوریدونکو سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. نور اوریدونکو ته به ورسته ورشو. یو بل اوریدونکو هم لرو د اوس را سره په تماس کې دی، مهرباني وکړئ، د ژوند رنگونه پروگرام دی د ازادۍ رادیو.
ډیر مننه کوم تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، ملمنو ته، نبی الله زابلای د زابل لرغنده به خبرې کوم.
وعلیکم السلام زابلای صاحب، په خیر راغلی. خبرونه ته د موضوع خو در معلومه ده،
دا چې نن راځي کې له څه مشکلات دي د درې خبرونې موضوع می تعقیب کړو، خو تاسو مهرباني وکړئ هر وخت
زابلای صاحب زبر تاسو وایم چې په دې باب خپل نظر او وایاس چې په کورنۍ باندې خبرې کوو، په دې باندې خبرې کوو چې وړه کورنۍ څه ډول وي، کومې ستونزې او مشکلات لري، لویه کورنۍ کومې ستونزې او مشکلات لري. خارونو کې اکثرا وړې کورنۍ اوسي او په کلیو کې لویې کورنۍ اوسيږي. په دې باب تاسو که پوښتنه لري یا نظر لري مهرباني وکړئ.
ډیر مننه کوم دا موضوع دری واټس اپ چینل ته پورته شو او هله د تاسو يم همیشه پورته کیه. دا چې کچیرته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې وړې کورنۍ، غټه کورنۍ، متوسطه کورنۍ شتون لري، خو د کلی خلک نسبت شرط په کتو تر ډیره وخته یعنی شریکی ژوند کوي، خو په شار کې داسې نه کله چې هم لسته په کورنۍ کې ودونه سره ډیر شي هغه کورنۍ سره بیلیږي. او زه فکر کوم چې تر یو حد پورې هغه کورنۍ کې چیرته شپ جب سره پوی د څه خبره ده، چې چیرته هلته مشر یعنی د څه شبر لاس ووسی، فکر نه کوم چې دا ویش دی ښه خبره ووسی، ځکه چې په ګډه کورنۍ کې د کورنۍ ټول غړي چې شپه شریک ژوند سره کوي په هغه کې برکت هم وي. کچیر ته هلته به انتفاقي الته اتفاق او اتحاد نه وي، نو به تر بدای څنګه غټه کورنۍ په وړه وویشل شي. خو په کلی او باندو کې تر ډیره وخته هغه د کورنۍ غړي یو ځای ژوند کوي او په دې کې ډیر څه د اتفاق او اتحاد
ژوند را منځ ته کیږي. زمونږ له خبرونه له میلما استاد شرف الدین عظیمی نه څه پوښتنه لري؟
ډیر مننه کوم عظیمی صاحب، نه مې پوښتنه همدا ده، هغه کورنۍ چې یو ځای ژوند کوي یعنی د افغانستان کې څومره د نورو هیوادو په پرتله دغه اتفاق او اتحاد یعنی مثبت حلقونه کوم دي منفي کوم دي؟ آیا د نورو هیوادو ته په کتو افغانستان کې کورنۍ تر ډیره حده شته اتفاق او اتحاد ژوند کوي، که افغانستان په دې برخه کې منفي شګنی لري. ډیره مننه
تاسو نه ډیره مننه زبلای صاحب. یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی.
محترم احمد تکل صاحب سلام تا ته د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
الله دې خوشاله کستا چې مې شنه اوریدونکو عبدالحدا تعالی د هلمند ولایت څخه یو سلام تاسو مې مرته وایم. محترم تکل صاحب د
وعلیکم السلام
دا کور کې چې مثال خبرې ژوند کېږي خبره ده چې تکل صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې چمیر کتلې دي. اکثر کسان اوس په ګډ کور کې د ښه ژوند کې یعنی کورنۍ مثال خبرې غټي در سره جلسې وي. تکل صاحب محترم وجه دا ده چې مثال هغه ګډ ژوند وس مور پلار خو چې تکل صاحب محترم تاسو ته به تر معلومات ته د چا په شان چې د کور برکت دی. نو کله چې مور پلار د کور څخه وتلي اکثر ورونه ګډ ژوند کوي دا جلا جلا تنها تنها دي. تکل صاحب محترم وجه دا ده چې مثال د خبرې هغه ورونه یو کار کوي مثال د خبرې کار نه کوي. بار وايي چې مثال ستا کور زنه سندل ساتلې مثال ته زه کار کوم په کار کې په پټي کې کار کوم ته ګډ ورځ کار نه کوي. نو وجه والا نه دا ده اکثر کورنۍ چې د پیلمن ولادت سره جلا دي بل ژوند کوي. تکل صاحب محترم
اتل صاحب تاسو په خپل اول خو عمر مو څومره دی کور ته وایي اصلت فن
قربان سنت کال صاحب محترم از ما عمر 25 کال دی
و دم کړی
و الحمدلله و دم کړی دی. تکال صاحب محترم بچان لرم خدا سره راضی الحمدلله.
او لکورانی سره یو ځای اس ل پلار او ورونو سره
تکال صاحب محترم از ما خپل عجیب بابا شو پاتوی دی خدای دی شو سره وکړي د ټول اکبران سره او نور چې په کور کې اکثر ورونه شي تو دنه جلای د دوه ورونو سره غاړي. تکال صاحب محترم
ډیر الله ډیر زیاته مننه. سوال لري ل خبرونه لملمنه
بس قربان سم خدای دې ملماته شجبون مارکستاج د ژورنالستان سره ستاسو منندوی تکال ته پښتنه نظر ملام خوشاله
ډیر زیاته مننه. سلامات وسې. نور اوریدونکو هم لرو مګر ورزو عظیمی صاحب ته چې بیا پښتنه ډیر نشي. عظیمی صاحب سوالونه مو واوریدل یو ډیره برخه خو نظریات خو پښتنه هم وې خغلی عظیمی صاحب فکر کوم زمونږ اړیکه پرې شوې ده خو په فیسبوک باندې هم کله چې مونږ دا پښتنه وړاندې کړی یو شمیر اوریدونکو جالب نظریات ورکړي دي. ځینې نظریات دلته تاسو تلولم. زابط خان منصور لیکلي دي کورنۍ کلوه وي او وړه هم شي خو چې د یو بل سره کومک او متقابل احترام وي نو هیڅ کله نه خرابیږي ځکه یو د پیسو لوري برخمن وي او بل د نفر خوانه چې کار په شریکه او په مشوره شي نو تر ډیره به هغه کسان خراتلونکي ولري. محمد امین نوری لیکلی دی په اوسنیو حالاتو کې د لویو کورنیو پرتله کوچنۍ کورنۍ ښې دي. حسیب لولی البته دا نمونه غالبا مستعار نمونه هم دی خو زه مغسې چې دي لولم یې تاسو ته. حسیب لولی وایي کورنۍ لویا کورنۍ کې برکت دی او کورنۍ کوچنۍ کې عزت دی چې په زړونو کې احترام وي. که کورنۍ لویا وي که کوچنۍ وي په دواړو کې د انسان خیر وي خو کوچنۍ کورنۍ کې مسؤلیت ژر پیژندل کیږي. د نورو اوریدونکو پیغامونه به هم وړاندې ولولو خو اوس چې عظیمی صاحب سره وصل شوی یو تاسو خبرې واورئ. دی عظیمی صاحب د میلمنو زنه پیغام چې دی اتل هلمند نش خبرې کولې تاسو که څه هم غو نظر نه درلوده خو د نورو اوریدونکو په پښتنو کې وای فکر کوم.
او بالکل دوه پښتنې ما ځان سره وساتلې او زه فکر کوم که بل پښتنه می په وخت کې زنه ما تاسو لیکلي زه په خدمت یم. یو پښتنه د ماشومانو په اړوند ده ته یو ماشوم که دوه ماشومان د اروپون له نظره دواړه مهمه نه دي یعنی که یو ماشومی که دوه ماشومه یي شمیره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې مور و پلار څه ډول چلند ورسره کوي څه ډول یې تربیه کوي څه ډول یې روزي دا ډېره مهمه ده. یو ماشوم به د یوازیتوب احساس کوي زیات تمرکز او فشار به په اول ماشوم یا په یو ماشوم وي خو که دوه یي ټولنیز مسایل به پکې خوندي یو له بله به یو څه زده کوي سره خو په عین حال کې باید حسادتي شخړې به یي نورې قصې به یي. یو ماشوم معمولا ډېر نازدانه یي ډېر نازولی یي او ټولنیز مهارتونه یې معمولا لږ کېږي او دوه ماشومان بیا ډېره پالنه غواړي. دا کیسې شته په دې دواړو کې. او هغه دوست ویویلې چې په لویه کورنۍ کې برکت وي یو مورد زه ټولو دوستانو نه غواړم یا په اصلاح ووایم چې دغه ځینې اصطلاحات او ځینې لغتونه ځینې کلمې چې موږ یادوو یا بحث پرې کوو د دوی اصلي معنا څه یي. مثلا زموږ په ټولنه کې برکت څه ته وایي؟ برکت له علمي اړخه یا له دیني اړخه یا له اصطلاحي اړخه یا والی ته وایي، یا وایم چې همکاری ته وایي، درناوي ته وایي، ګډ فکر ته وایي، او زغم او حوصلې ته وایي. اوس که دغه برکت دغه ته وایو چې دا ما یاد کړل، اوس د خپله دوستان ما د جواب راکړي چې دغه موارد یعنی یووالی، همکاري، درناوی، زغم او حوصله په ګډ کور کې ډېره ده، په غټه کورنۍ کې ډېره ده که په وړه کورنۍ. زه باور لرم چې دا پوښتنه به د ډېرو دوستانو ځواب به دې پوښتنې ته دایي چې استاد یووالی هغه وخت خوندي کېږي د دوه ورونو ترمنځ، د خولې مزه هغه وخت خوږه پاتې کېږي چې سره بیلي، چې د هر یو باندري او سرحد سره معلومي، د هر یو حق معلومي، د هر یو درناوی معلومي، او د هر یو مسؤلیت د مور او پلار په برید هم معلومي. همکاري هم هغه وخت شونې ده چې هر یو خپل نقش او خپل مسؤلیت ولري په یو کورنۍ کې. درناوی هم هغه وخت کوي ډېری چې هر څوک خپل حد او اندازه ولري او خپله بېله کورنۍ هستي کورنۍ ولري. ګډ فکر هم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې موږه په ټوله کې خپل هغه هم بېلي، خپل حق او حقوق هم بېلي، خو د یوې کورنۍ په حیث د مور او پلار او د خور او د ورور او د وراره او د کاکاو دې په فکر کې او په درناوي کې په ځانګړي ډول د اختر په ورځ او په ټونو نورو ټولو ټولنیزو مناسبتونو کې. زغم څه وخت ډېرېږي، حوصله څه وخت ډېرېږي؟ په غټو کورنیو کې که په وړو کورنیو کې. زه باور لرم چې د ټولو دوستانو ځواب به ماته دی چې په وړو کورنیو کې. نو بنان دغه د برکت مسله چې تاسو یادوئ په غټو کورنیو کې غټې، دا غلطه ده، دا ناسمه ده. موږ برکت معمولا په وړو کورنیو کې پیدا کوی سو.
بله،
برکت معمولا په وړو کورنیو کې خوندي.
یو بل
دا دغه دوه دوستان
یو اوریدونکی زمونږ زابلی صاحب پوښتنه وکړه چې یو مقایسه وکوي تاسو د افغانستان د کورنیو او د نورو هیوادونو کورنۍ سره مقایسه کوي، چې دلته لوی کورنۍ ډیرې دي او که په نورو هیوادونو کې او وړې کورنۍ هم دلته یا هستۍ کورنۍ هم دلته ډیرې دي که په نورو هیوادونو کې، او چیرته د موافقو کورنیو نښې یا مثالونه لیدل کیږي؟
لبعد مرغه په افغانستان کې په نړۍ کې البته کوایم د کورنۍ نظام ډیر شلېدل او په اصلاح شړېدل ده زموږ نظر. حتی هغه څېړنې چې اوس راځي، هغه ریسرچ پیپرونه چې راځي په نړیوالو بنسټونو کې، د ارواپوهانو په ژورنالونو او په ریسرچ پیپرونو کې چې راځي، په غرب کې، په اروپا کې، په نورو هیوادونو کې د کورنۍ نظام له حد ډیر زیانمن شوی ده، او حتی په انډیویډوال شکل ال جی بی ټی او نور مواردو ته په شکل لاره پراخیدونکې ده. یعنی دا د نورو جنسیتونو هغه ته غیر خواته، یعنی ټولنه روانه ده، او ډیره زیاته په اروپا کې خو له حد ډیر انډیویډوال یا انفرادي شوی ده ټولنه. کورنۍ یوازې په شرقي ټولنه کې پاتې ده، مثلا لکه هند، لکه ایران، لکه پاکستان، یو څه ناڅه ترکیه، دی خواته مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه، افغانستان په اول درجه کې، عربي هیوادونه. په دوو سیمو کې کورنۍ پاتې ده، او سره له دې چې کورنۍ سته او دا ښه خبره ده، زه شخصا د کورنۍ د ژغورنې موافق یم. کورنۍ باید وجود ولري، دا یو بنسټ ده د یوې سالمې ټولنې. اما که مقایسه یې ووایو، په افغانستان کې کورنۍ په دودیز شکل پاتې ده، اما هغه اصول او هغه سلامتي چې باید دغه کورنۍ ولري، هغه متاسفانه نشته.
مننه. نور اوریدونکو به وروسته راوخلو، خو یو بل پوښتنه ترغو چې زما همکار له اوریدونکو سره تماس ټینګوي. عظیمی صاحب، که راته ووایاست چې په افغانستان کې د کورنیو د کوچنیو کورنیو وده څه وخت پیل شوه؟ ده مثلا 40-50 کاله مخکې پیل شوې ده، د جنګونو له پیل سره پیل شوه، په تیر 40 کلن جمهوریت کې پیل شوه، که اوس چې امن راغلی، یعنی په کوم وخت کې د کورنیو کوچني کېدل شروع شول؟
تکل سے دغبار دا کیسه له خاریتوب سره نه خته له ټکنالوژي سره نه خته ده یعنی کله چې ټکنالوژي خاري ژوند پراختیا مومي د کورنۍ جوړښت بدلیږي اوس نو دا د ټولنپوهنې له نظره د پرمختګ له نظره موږ د ته داسې ځواب ورکولی شو چې د جمهوریت په پیل د له د مجاهدینو له جنگونو نه مخکې د شاهي نظام په ړنګېدو په دریو څلورو څپو کې اغسوله یعنی په دریو څپو کې داخل تر دېرش پنځه دېرش سلنې پورې څپه راغله پې بیا بیرته اغسوله
پنځه دېرش سلنه چې تاسو وایئ مطلب مو دا دی چې دېرش پنځه دېرش سلنه کورنۍ له کلیو نه ښارونو ته راغلې همدا
یا لکلونه خارونو تراغلی یا دغه خارو دغه ولایتونه خاري ولایتونو خاري باندې پیدا کړل دی بلکې په ډول خوست ولایت زموږ د دغه تلوخت 50 کلونو هغه د پایله د خار تر جوړسته یا مثلا نور خارونه ته جوړسول مثلا دی بلکې په ډول د سیمه کې خارونه مثلا د کابل پورې ورپورې خارونه لکه مثلا د لوګر مرکز میدان خار پروان دا خارونه سولت
او د کابل هم کابل هم ډیر پراخ شو کنه یعنی مثلا نفوس له 2.5 میلیون نه شپږ میلیون ته شاوخوا ورسید
بله او یعنی دا اوس د سی تقریبا د ورځ له خوا 1 میلیون خلک ژوند کوي په کابل کې چې د شپې له خوا به شپږ میلیون ته رسیدي دا معنا ورکړي چې څه جنگونو او یو څه کډوالۍ خلک به تراولې ګل افغانستان ته یو څه خلک د جنگونو له خاطر خارونو تراغلل او دلته خاریس ول زکړې وکړلې تعلیم پرخته و مونډله دغه دې پورې دا دلیل یې نه داده
مننه
او لمالی اړخ هم که تاسو وسنجوي مالی پرخته یا پیسې ډېرې سو یا مثلا دا مسایل په دې برخه کې نقش درلوده خو په ټوله کې دبليو ټو په دې باور ده پندغه بریټ ته کوچنی کورنۍ د ذهني سلامتی لپاره یعنی دا ذهني سلامتی یو ځینی وایي مثلا کله چې انسان ذهنیت پراخیږي یا وده کوي یا زده کړه کوي یا تحصیل کوي ډیر غواړي چې مستقل ژوند وکړي ښه ژوند وکړي خوږ ژوند وکړي
بله
نه غواړي چې هغه دودیز او سنتي مسائل ومني
مننه یو اوریدونکو بیا هم لرو ګورو چې څوک څوي مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي رادیو
السلام علیکم
و علیکم سلام
حمیدالله زابلیم له هلمند نه اړیکنی ولیدا زما هم دا نظر ده د جلاکیدن موضوع ده چې مثلا به کورنۍ سره جلاکیږي دا ډیره ښه موضوع ده په جلاکی ډیر خوندې ډیر د ګرانش ډیر اضافه یې چې مثلا کورنۍ غټه کورنۍ سره جلاسي که په ډیر وخت وخت مثلا سره یو ځای چې دا بیا ډیر تخوند کوي نو زما دا نظر د سیمه مثلا کورنۍ باید غټ کورنۍ باید سره جلاسي سی لا سره خوشاله سی او سره غټ سی نو نظرونه سره برابر نه وي نو زما په نظر دا تر جلاسي دا ډیر شي
تاسو خپل تجربه څه ده تاسو جلای کله ورونو سره یو ځای است
یا زه خپل لورور سره ګاډیم مګر خو په جلا کې ډیر خواندي ډیر سړی وسای مثلا یو د خپل باندې انسان نه یار سړی خپل کار کوي بل
په
اخر کې سره
زبلای صاحب کغواړي البته فقط کغواړي او تاسو یعنی کومه خصوصي مثلا وی غواړي چې خپل تجربه لنور اوریدونکو سره شریکه کړي مهرباني او ویاس چې تاسو مثلا ولی یو ځای ژوند کوي مګر غواړي چې ورونه سره جلا ژوند وکي یا په وړو کورنۍ کې ژوند وکي کومې ستونزې دي لطفا راته ویش مې ریچ اوریدونکو هم پوښي
او اوس مثلا د حساب ز مثلا شخصي کار کوم شه خو په کور کې غټ خورمه که اوس مثلا یو ورور مې ده مثلا هغه کار نه کوي مثلا بل یو کار نه کوي خو زما او دغه فرق نه وسو ز کار کوم مثلا هغه د غي ناسته کار نه کوي او کدی خپل کار وکي ز خپل کار وکوم از ما د فرق دا سوسی مثلا زما د غټ سره مالی میږي سیدی دونه څونه کار کوي د ورځې ز څونه کار کوم
ډیر زیاته مننه او پښتنه لری د خبرونې لمیلمه ډاکټر صاحب عزیمینه مننه خبرونه ته خراغلاست ځان معرفي کوي لطفا د ژوند رنگونه پروگرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته سلام او ملمت سلام کوم او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم. لاله لیونه د علمون ولایت څنګه نو سوالي اسمه ټلیفون پر لیکدر سره وسلام.
لیونه صاحب خبرونه ته خراغلاست مهرباني نظر لری که پوښتنه
قربان دې سم او بس خوشاله اوسې خدای دې مان قبول ک ډیره شایسته موضوع مو راوړې دا انتخاب کړم د زما خپل ډیره در سره خوشاله سواله کمی خبرې چې زابلی صاحب وکړلې دا هم بالکل زور سره موافق یم. زه به داسې یو لنډه تجربه او دا ډیر پر سید وخت باندې ما خپل ځان کړی دی دغه د کورنۍ جلاوالی په یو حساب کې موږ تاسو ټول شکر دی مسلمانان یو دغه د کورنۍ د ګډ ژوند چې انسانان سره کوي نه دغه کې داسې یو مسلې راځي. مثال په ډول وسپرځې کړه مثال په ډول زه د خپل د ځان د درته وایم تقریبا دوه یا درې میاشتې کېږي چې ما د خپل پلار یا د خپل ورونو سره ویش کړی دی نه یعنی مثال په ډول زه د پلار دوهم زوی یم فرض کړه مثال په ډول یعنی زه خپل ډیر په کورنۍ کې ستړی وم نه نور ورونه به تر ما کشران به مثال په ډول یعنی په خو به زما خبره پر غمیدل چې ما به یو خبره ورته وکړه لدی ورونه ته به مول چې تاسو اس مکه وي داسې وکي او خپل په یو ژوند زندگی باندې سر وګرځوي نه کله چې به پی سی او ګټل هغه به ځان مصرفول یعنی کورنۍ ته ګټه نه مصرفول نو بل اخره یعنی زه خپل ځان یوازې زه به ستړی وم نه بیا ما ورته ول چې بس زه نور ستړی یم دغه سی ژوند د طریقه زما خپل په حساب نه د خوشاله نو بل اخره یعنی په خو به مو د ګورونو څخه یا د پلار څخه مثال په ډول دا ټول پښتانه چې دا سره ګډ زیات وخت غټه کورنۍ جوړ کړي خو د دې بیا داس یو طریقه او ته د ګډ ویش کې د ګورونو یا زموږ خپل خپل په مابین کې هغه د ګورونو سره په خوانې ژوند یعنی مثال په ډول څلور میاشتې یا درې پنځه میاشتې مخکې اخوته یعنی چې پر دې ورور باندې اټیا په ساده ګران ومه د شل په ساده بدر سره تلل خو اوس چې په ویش دني تناسوم یعنی هغه خبرې مو سره د دې وڅ سل په ساده پرزما په کول کې یعنی سل په ساده پرزه پر ګرانه منه کني پی سی ام ځان ته چمه ډوډۍ هم ځان ته خورم هر څه کوم د دې هم هغه سي ژوند دي نو دغه د ګډ ژوند د زما په فکر سره تر ډیره اندازې پرې زما خپل دا نظر دی چې زه وایم چې سړی باید په کور کې ډیر سره ونه وسیش.
لاله لیونای ک لمړی د هم راته وای اصلت فن چې تاسو پلار او مور سره بیل کړئ ک تاسو خپل د غختنه وکړه ک ورونو بیل کړئ
نه پلار مو خو هیڅ کله نه غواړي چې خپل اولاد بیل کې د ځان څخه بیخي کتم چې هر څونی ظالم اولاد یې په هغه هم اصطلاح باندې کڅه هغه زموږ په پښتنو کې دا دود دستور دی وایا اولاد کتم کافرې وایي د خپل مور و پلار نه زړه کېږي نه چې یعنی ځینې جلاس یا بده نه ده پر پیرزو خو په جلاوالي کې کېدای شي چې یو ورور یو نوکې لږ ضعیف وي نه یعنی مثال په ډول اقتصادي ضعیف وي بیا د مور و پلار هم زړه په خوږېږي خو د ورونو هم زړه په خوږېږي خو مقصد مور و پلار نه یې سره جدا کړي خو مثال په ډول دغسې نوکې لږ دا د ورونو څنا څه هغه چې سر نه ګرځي په یو کار باندې نه هغه د مشرانو ناخوښه یعنی زه د ورونو تقریبا که مشر نه یم خو دوهم ورور یم بیا هم ورته مشر یم نه یعنی زما د دوی هغه کړنې نه خوښېدلې چې مثال په ډول دوی کولې که څه هم کور ته مشکلات وه او که څه د باندې مشکلات وه نه دا کلیوالي ژوند دی یا هر کم چې وینو نه
یعنی ستاسو په غوښتنه سره بیل شولې ستاسو په غوښتنه سره بیل شولې
بیا کله چې بالکل زما په غوښتنه سره بیل شو
مننه ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم عظیمی صاحب را اخلو بیا به تاسو ته درشو. مهرباني وکړئ د ازادۍ رادیو د ژوند رنگونه پروگرام دی.
بل سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خاکسار یم لپکه.
خاکسار صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خرغلست.
مننه کور وده.
نو د خبرونه په مسله باندې څه پوښتنه لرئ ک نظر لرئ؟ خاکسر صاحب فکر کوم چې غږ مو ارتباط مو پرې شو له دوی سره. په هر صورت عظیمی صاحب مهرباني وکړئ پوښتنه مو واورېدې جالبې خبرې وې په زړه پورې تجربې وې مهرباني وکړئ.
لكم مشخص تکلیف خاص کومه پختنه نو اعتماد متوجی سی اما په ټوله کې تفسیری وې زه غواړم یو تفسیر د خپل روان غواړم چې زه دا غواړم وایم چې دغه دردونه یا دغه د زړه خبرې چې دغه دوستانو وکړلې دا تقریبا د هر هغه افغان ځوان درد ده چې په لویا او ډلیزه کورنۍ کې د احترام په معنا د اتفاق د نه خرابېدی په معنا د خلکو د خبرو په خاطر کله کله دینی اړخ ورکولو په خاطر دغه بدبختی متاسف زغمي لکه دغه دوه درې ورنو چې وزغملې
بالکل
متاسفانه پرته له دینی اړخه د انفرادي کورنیو یا په اصطلاح هسته‌ای کورنیو پیشنهاد او وړاندیز په کاراتو ستوایله بل پیغمبر علیه السلام هم د خپلو بیبیانو یا میرمنو لپاره جلا جلا خونه ځانګړې کړې وې او په هسته‌ای کورنۍ باندې ډېر ټینګار کړی و. تاسو بیا دي تکل سبې څو څو شپې وړاندې له ننګرهار نه دوست زنګ وهلی و.
بالکل و ماشال ننګرهار زنګ وهلی و.
ما تقریبا و کاله مخکې کشپا کاله مخکې په ننګرهار کې دی و سیمه ایزه کچه دی و نړیوالې موسیقي کارکونکو ته ورکشاپ سیمینار درلوده. هلته په یو تاکاوی کې مونږ سیمینار درلوده او دا تاکاوی داسې وه دغه په اصلاح اول تالار یې داسې و چې په شاوخوا زموږ کوټې وې او مخامخ په دې تاکاو کې یو تشناب و او ما دا بحث هم داسې تصادف راغی نه په ورکشاپ کې کوم ځای راغی چې ډلیزه کورنۍ وړي او ما وویل چې کورنۍ باید وړي او ډېرو خلکو هلته مخالفت وکړ ډېرو ښځینهوو همکارانو نارینهوو ما ورته ویلې خیرازي اجازه راکړئ زه به یو مثال درته درکړم ژوندی وایي هغه څنګه ما دلته څو شېبې فکر وکړې چې دغه کور ده دغه زموږ کور ده دلته څلور ورونه دي او څلور واړو ودونه کړي دي او په دغه کور کې یو تشناب ده تاسو فکر وکړئ چې دا څلور ورونه متحل ورونه دي ځوانان ورونه دي او دا خو واضح ده چې بالاخره ځینې شرعي مسایل راځي د حمام مسله راځي د جنسی اړیکو مسله راځي او دغه دالیز دغه کوټې دي چې یعنی غږونه هم سره پرایویسي نسته د حمام مسله هم ده اوس تاسو ماته څه جواب راکوئ تقریبا یو 50 کسانو نارینه او ښځینه یو هم ماته جواب را نسته کوي
او تقریبا مخصن چې یعنی د افغانستان په کلیوالو ټول هغه کې په کلیوال ژوند کې زمون خلکم ډیر بې وزلې دي او دغه مثال چې تاسو وایي ډیر واقعاً د تطبیق سهل لري یو بل مسله چې مونږ مخکې خبرې پی وکړې عزیزی صاحب هغه دا و چې اصلي مسله دا هغه د مایندو پلرونو دی اندېښنو خبره ده البته عاطفي او احساسي نظر هم مایندې لکه څنګه چې مخکې واوریدونکو ویلې شاید ونه غوړي چې بچیان سره بیل شي دا ما په خپل سریزه کې ویلې چې کورنۍ د مایندو پلرونو لپاره مخصوصا کله چې د دوی عمر زیاتیږي د یوې بیمې حیثیت لري په نور دنیا کې خلک د زړښت پر مهال بیمه لري یعنی حکومت یا حکومتي ادارې ساتي ځایونه ورته ځانګړي کړی دي مګر په دودیزه ټولنه کې لکه افغانستان غوندې دلته مایندې او پلرونه د زمنو اکثرا د زمنو لخوا چون لونه بل کورته ځي د زمنو لخوا ساتل کیږي دغه ډاډ دغه خوندیتوب په لویو کورنیو کې شته مګر په وړو کورنیو کې نشته دته څه فکر کوي تاسو دغه یعنی دا خو یو حلاره غواړي
bale pratal shaka awal kho baad ya dawna wa kama ta badi arwan baad palu ya kacha ki yani de dawlat de sektor ke gham u khurlisi yani de se corona am sta de se narina aw khizina am sta te sawlad na lari khuzal budai tarasi de se corona am sta te mermen imri wa khawan pati ki gi es hukm na lari de se sam de se kasan am sta te mujarrad pati ki gi chok na lari د چاپو وګو په سلابار سي
حتی دا هم د کورنۍ حملرو د سیمایندې پلرونه حملرو عزیزی صاحب چې زمونوې له کورونو یې ستلې دي په مختلفو دلایلو
bale پراتل شک دې دا اوس په کابل کې د سینارینا او خزینه سټه چې په زړبودې تر رسیدلې دي ډیر عمرونه لري او غدای کی بیوزدي په سړکو باندې ناشتي او غدای کی کله چې ته په یو ټلویزیون کې په رادیو کې دا خبره کوي چې دا د زړو او د زړو خزو نارینه لپاره باید یو مرکز جوړ شي، باید ټول ملت په غیرت باندې بد تاثیر کوي. دا خو اروپایي دود ده او دا غربي دود ده او دا دسې ده او دغسې ده، خو کله چې دوی خپل پلار د سړک سر ته بیا یو ګدۍ پرې کوي هغه بیا غربي اروپایي دود نه ده او دوی په ننګ باندې اغېز نه کوي. په هر حال زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت ده چې په دې برخه کې یو فکر وکړي، ځکه چې له شرعي اړخه د اولادونو اخلاقي مسؤلیت ده، د مور او پلار ساتنه چې ده اخلاقي مسؤلیت ده، یعنی له دیني اړخه هم ډېر مسؤلیت نه لري، له ټولنیز اړخه هم نه لري، له هېڅ اړخه نه لري اولادونه د مور او پلار مسؤلیت، اما اخلاقي اړخ لري او اصلي مسؤلیت د دولت ورګرځي. دولت کار کړی ده، دولت ژوند کړی، دولت وظیفه اجرا کړې ده او دولت مسؤلیت لري، او د ټولنې د ګدایګرۍ او د غم خوړلو لپاره، د ټولنې د زړو وګړو د حفاظت او مسؤلیت په خاطر چې د دولت دنده ده، باید د دوی لپاره غم وخوري. هر رقم چې خوري په اولادو باندې خوري، په د زړو وګړو د خونو په خاطر خوري، د شلتر په نامه خوري، د امن د خونو په نامه خوري، په هر رقم چې خوري، مرستون ورته جوړي، هر څه چې پکې د دولت مسؤلیت ده. یو په دویم قدم کې هغه ورور ته زنګ ووهه چې موږ وسو کو، خو موږ ورونه کبیر سو، خو مور پلار په ډاک پاتې کیږي. مور پلار باید په ډاک پاتې نسی، مجرد ورور باید په ډاک پاتې نسی. موږ شپه ګورونه یو، څلور ورونه یو، یو ورور مجرد ده. راځي چې ټول انداز وکړو د مجرد ورور ته په اصلاح ګډ ژوند ور جوړ کو، یا راځي ټول انداز وکړو دغه مور پلار چې ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، کور نه لري، بس ضمانت هغه وکړو، ساتنه وکړو. په داسې وضعیت کې که یو څوک راجیږي واده کوي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، البته بس یوازې اقتصادي اړخي، موږ کومک ورسره کوای شو، او دا کومک هم باید مشروطي. چې وروره ته د موږ ورورې، تر شپږو میاستو پورې موږ ورونه تا مسؤلیت اخلو، په شپږمه میاست باید ځان ته خپل غم وخوري، خپل مشکل باید خپله حل کړي. موږ د تر شپږو میاستو سپورټیا حمایت کوو. په ګډ کور کې څنګه کیږي؟ په ګډ کور کې پروت یم دا ورور، قرار پروت یم، اوس لا یو نیم چارس مور سره وي، یو نیم بلارې مور سره کوي، یو نیم ناوخت د شپې هم راځي، ماشومان هم وهي، په ښځم ظلم کوي، په نورو ورونو هم ظلم کوي، او هغه په اصلاح لکه نوکران کار ورته کوي. دغه اړخ باید په دغه شکل حل شي. بل مورد دا ده چې د پراخو کورنیو کې د شرم مسله، د قضاوت مسله، د فشار مسله رواني اړخ ډېریږي، د ښځو او ځوانانو ازادي محدودېږي. یو انګور په ګډ کور کې دغه رقم چې په یو هستهیي کور کې ګرځي او آزاد ځان احساسي، آرام ځان احساسي، له هر اړخه هغه څه په ډله ییزه کورنۍ کې نه احساسي، لیکن کلتوري اړخه هم یو ډول هغه ده په اصطلاح، یعنی موږ پاتې کیږو، بالاخره دودیز پاتې کیږو. دا زموږ ټولنه بالاخره باید بدله شي که نه، باید ورغول شي که نه، باید سالم مسی که نه، باید ټول ورته تشویق او په اصلاح مسیر ورته پیدا شي که نه. کم دې څه پاتې دي ومې پیړۍ دي، اتمې پیړۍ پیړۍ پر رقم ټولو هیوادونو بدلون پیدا کړي او موږ هم اس پاتې کیږو. بل د تربیه مسله ده،
بله،
اولادونه په ډلیزه کورنۍ کې متاسفانه ښه نه تربیه کیږي.
مننه. یو اوریدونکو هم لرو، البته د خبرونې تر پای ډېر کمی دقیقې پاتې دي، خو ورزو ګورو چې دا اوریدونکو د سې نو امید لار نشي لدی خبرونې نه. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروگرام د ازادي رادیو.
مننه کوم، اکثر يم له پکتیا دوام ځل لپاره.
اکثر ستاسو خبره مخکې، خبره مو مخکې قطع شوې، مهرباني وکړئ.
مننه کور ودان، بلتون خو خوشی ده، هر څوک جلا د خپل سر هر څه کولای شي، خو د افغانستان وضعیت حالت ډیر خراب دی او کورونه کندهار هر ولایت کې وخی، نو یو تن د کور مصارف په هغه خرچه نشي برابر ولای، دی به د بچو تعلیم برابر کی، دای به د کور کرایه ورکی، دی وبو به بل به ورکی، برق بل به ورکی، مصارف دلته زخت ډیر ډیر خلک په کورونو کې سره تنګی می.
خبرونه ته وخت مو کم دی، خاکسر صاحب کله خپل خبري لطفا را لنډه کی، که سوال لري یا نظر لري لطفا لنډه وایست.
مننه کور ودان. مننه
له خاکسر صاحب نه هم. عزیزی صاحب، فقط زه څو لنډې پوښتنې لرم په دا پاتې لنډ وخت کې، که ځواب راکړي چې لومړی له اقتصادي پلوه د کورنۍ، یعنی هغه لویه کورنۍ خا ګټه راوړي یا خا ګټه کوي او ک وړې کورنۍ کې په مشخصو مثالونو سره واضح کړي. لاند لاند ځوابونه کده څو نورو پښتنو ته چپاتې دی راکې مهرباني.
له اقتصادي اړخه متاسفانه د عاید ویش پراخه ستونزه پیدا کړې ده بل مره.
او نه دا شرحه کوي لطفا لاندې تشریح کوي چې څنګه ستونزې پیدا کوي.
یعنی کله چې تاسو په د یو کاسې ګټي او سلې تټي دا یعنی په داسې وضعیت کې خستګي او فلسودګي د انسان رسیږي. یعنی کاس وایي چې ښه زه څلور ورونه یم، د څلور ورونو څلور مېرمنې دي، د یو هر یو څلور پنځه اولادونه دي، زه ګټم او دا پیسې هم داسې ځي ما ته نه پسنداسته، نه د اولادو آینده مسته، کارم کوم خواریم کوم بلاخره ټول را ندی. دا په دې وضعیت کې د لاند محل لپاره یعنی تر یو کال دوه کلو پورې دې سړي ته د ځینت پیدا کیږي زه په یو شکل د اشکال او په دغه کورنۍ کې کلفت ما یعنی مزدور ما او دا د اروپون له نظره برناوت پیدا کی یعنی شغلي یا کاری ستړیا پیدا کی.
بله بله. او غواړم چې دوه سوال دي دلته چې یو په کلیو کې د کوچنیو کورونو ستونزې یعنی د هسته تاسو یې یادوي د هسته ستونزې کورنیو ستونزې چې په کلیو کې ژوند کوي او بیا زه غواړم چې برعکس هم ووایم اسلمړی دی په کلیو کې د کوچنیو کورنیو ستونزې هغه کورنۍ
چې په کلیو کې ژوند کوي ټولنیز د ټولنیز فشار لارخه د پریکړو لارخه د ازادۍ لارخه د قبیلوي تمایلاتو لکبله ډیر اعتبار نه لري، د ناروغۍ یا د ستونزو پر وخت ملاتړ نه لري، په دې کورنۍ کې وخت نا وخت یوازې پریښودل کیږي، ماشومانو ته معمولا سم مراقبت یې نه کیږي، زیات وخت نه سي ورکول کېدلی. او په مدرنه ټولنه کې بیا د ډلیزو کورنیو مسله دا ده چې په یوازې توپ او په یو شکل په هغه کې پاتې کیږي یعنی مدرن ژوند نه خوښي.
او انداز ما د پښتنې دوهمه برخه ده چې په ښارونو کې چې اصولا باید ستاسو په وینا کورنۍ کوچنۍ وي الته بیا چې لوی لوی کورونه وي مثلا لوی لوی ودانه یې نیولې وي دوه او درې د دوه درېو نسلونو کورنۍ ژوند پکې کوي دی غو بیا کومې ستونزې دي؟
اوی متاسفانه په یوازیتوب احساسی یما ډول تاسو ویلې په ځنګړې ډول دی لویو کسانو یعنی زړو خلکو ټولنیز ملاتړ کمیږي، د مور پلار لپاره روزنی فشار ډیریږي، هغه دند تلارسي بچي وروزي د کور پالنه وکړي وکړي، د ماشومانو ټولنیز مهارتونه هم کمزوري کیږي. او له رواني اړخه دبليو ایچ او د 2020 کال په اندازه یو څرنه کړې ودی چې ویلې چې هغه کورنۍ چې په خارونو کې استی دي په غټو غټو بنگلو کې دوه درې کس ژوند کوي هغه ته معمولا ډیپریشن یا ژور خپګان پیدا کوي.
بله غواړم په څو پاتې شیبو کې د هم کوایس چې د ماشوم روزنه په لویو کورونو کې خدای ک په وړو کورنیو کې
هغه کورنۍ چې څو اغي یعنی څو کورنۍ یا څو کورنۍ سره یوځای کیږي یا جاین فاميلي یا غټه ډلیزه کورنۍ په غو کې د پریکړې وضاحت کمیږي، د میرمنې نقش یا ونډه کمیږي، ماشوم ډیر ایران پد کې چې چانه اطاعت وکي، الګوګانې خرابېږي، مثلا ماشوم نه پیږي چې له پلار نه تقلید وکي کله تر نه کله نیکه نه نیکه یو ډول مینه ورسره کوي، اني بل ډول مینه ورسره کوي، پلار بل ډول وختنه کوي. حتی د سیم پی کسې ته په ډلې جو کورنۍ کې د ماشوم نوم یا د ماشوم د نوم حق مور نه لري، مثلا که خپل ماشوم باندې نوم کړي نیکه یې تصمیم نیسي، انا یې تصمیم نیسي، او تر یې تصمیم نیسي. او د روزنې لار هم متاسفانه ستونزې پیدا کیږي، د سیالۍ لار هم ستونزې پیدا کیږي، مثلا یو لورې ښځه درې زمن زیږي څلور لورګانې یا پنځه زمن دبل مورته شالاسي هغه زیږون ته کشور کی لګار خپ نور شل، مثلا یو مور یو د لورخه زوای تخا بس اکت خوغړ کور د همځ کې دی غټه قلا د هغه مشمه د خو زبې مزه کومه، یو ډول رقابتي حالت را پیدا کیږي. یا ته د اولادونو په زیګون کې د کاله په خپلو کې د تلا په خپلو کې د خړو په مصارفو کې په هر مورد کې تاسو وسنجوي یو ډول سپیز پیدا کیږي.
ډیر زیات مننه کوم لتا سونه اخغلی عظیمی قدر من اوریدونکو لتا سو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته د خبرونه میلمو ارواپو او ټولنپو شرف الدین عظیمی چې د کورنۍ د اهمیت په اړه په دې خبرونه کې برخه واخیستله. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تو متنو سر یار قبول کرما نا